منو وخت مبخير خرق لست دي محل خبرونه تا د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینو پیوبین ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدوم ویل چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می په شلمه پای ته ورسیږي او دغه لغوه کېدل د جولای له 12مې اڅخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایطو لمله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس پاڼه پیو پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول و. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخي حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پرخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خندونو لري کولو او لکړوالو سره د سم چلن پړه باسو شو. لغوه وخت رئیس چې طالبانو نږدې سلور کال وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبانو پاکستانی سره د ځوکونو په تورخم کې سوزل نه ختی کړی دي. دا نه ختی کله نه کله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. ټاکر چې د چینن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ایزې همکاري پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکر چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسي او د سیمې دیش مې نورې ودونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او وای چلن وزارت د هوا پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه به په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 100 او 100 ملي متر ترمنځ تمکیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیز سویلي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې 50 خطر او 1 کیلومتر پورې وي. مخکې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له 100 څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریت له پیلولو دی ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ په تلویزیوني وینا کې ویل چې اسلام آباد سره اقدام وکړي نو نوې دیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. د هند پوځ له خوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له بریدو وروسته د مودی لمړنۍ ایت څرګندونه دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوې دي. پاکستان د هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریز او سلامول ملاتړ کوي او ویلي چې هغه ځینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریچ وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند لمړي وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبرونه چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریه موافقه کړې چې خپل عقد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه یې کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه کښتۍ چې هر یو وایي دیرش سوریهي وګړي لیږدول، په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیزو تړون له مخې بیرته راستنه شوي دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرص پر حکومت غږ کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې د هېواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحتمند بوسی او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوی تعامل، چې د 23 صفې څخه پیل تر 25 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږېږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو ګورو، زیاتې پدې دي په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه شي څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلي وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوسته، چې دا ټول د فزیکي خواص څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر سو د همهغه موادو، د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر سو دغه نوع تغییرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو، عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي. یعنی دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوع تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنی هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویلی چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد. یعنی موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو یو یا څو نوع مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو، چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي، د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنی لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنی البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي، چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو. او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راځي، دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو، چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې شي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د پخپلو لومړني اجزاو باندې کیدای سي چې شي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سي موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې ایل لیکو تر څو پوسو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جوړ کړی دی، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلی یا په دغه مادو باندې چې تجزیه سوي دي، دواړه ګازات دي، یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ او تاسو وګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي، او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بېلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوه مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دوی څخه یوه نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چې شي سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې، چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره څه شي سي ایواسي. یعنې دا چې په یو مرکب کښې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای راځي بل عنصر اټوم څه شي کیږي ځای نیول کیږي یا هم عوض کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره څه شي کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کښې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې څه شي کیږي عوض کیږي، او د هایدروجن عنصر به څه شي سي ورڅخه آزاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه څه شي کیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بېلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولی سو، لکه HCl تیزاب کیدای سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلي سره څه شي وکړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي، اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي. څه شي په لاس راکوي؟ سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسی به اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته د دغه دوی مادلې یعنی البته یو مادله ده چې په نظر کې نیسو. موږ تاسو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچيري یو یا سونه او مواد یو لبل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي، عبارت کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویل چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوې مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شي د یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه شي کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل وو، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوقالعاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کړې وي. چې دغه ژوند بخښون کې یو ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یو حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګران زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون ڈای اکساید، اوبه او سودیم اکساید، چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شئ. موږ او تاسو مخکې هم ویلی ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي، نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو. فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او د دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست، په آخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ولانس ولري، یعنی ولانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ولانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ولانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ولانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره، چې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره او یا هم کولای سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولای سو خپله د کوچني قوسونه په مینځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپاک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور مثالوں د، یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ، او دس نور رزو گرانوز دکون کو موش آتا سو د اکسائیدونو د استعمال زہین وایو چی د اکسائیدونو سخا چیری استفادہ کیجئے یا ہم چیر تا کارول کیجئے. کزا ہم موش آتا سو ویلا چی د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولای سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای سو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کښې هم کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پیښېږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تیریدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون موادو څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځېدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د په سوځولو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځولو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چش کیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځولو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې د فلزات په ویلې کولو کښې یا هم په لاسته راوړلو کښې د سمنټو کڅه موږ او تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کښې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطحې باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادېږي، یعنې دغه قشر کېدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نوعیت په پام کې نیولو سره موږ او تاسو لکه که چیرې ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلا لرونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي اکسیدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیت چې تر هغه وخت پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښیاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و من اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدهاید کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشېدو ټکی د سانتي ګرید اته اویا درجو کښې دوی په ویلې ایشېدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي، د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د کندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو کندي مواد دي یا هم د کندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کېدای شي چې په دې زایمیز انزایم کښې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کېږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو په د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې، او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې، همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي یا هم کار اخیستل کېږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی، په ځینو کښې هم په ځینو هېوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کښې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کېږي. ایتایل الکول په ډېرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې که چیرې وڅښل سي یا هم څښل یې خپله عصبي، عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کېږي یا هم د نشې په حالت کښې پاتې کېږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کېږي، چې د شراب څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کېښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي، او خپله فینول چې د یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادېږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو، چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رانې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته چش په لاس راکوي، ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آ یا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړ، ایتر په لاس راکړ، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کېږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل ده د الکایل نوم اخیستل کېږي، او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو، او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو نو د ځینو اترونو نو مشهودنه په دې اساس موږ او تاسو تر سره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې اتر مرکب نو مشهودنه موږ او تاسو وویل که چیرې د اترونو په دواړو خواوو کښې د اترونو دواړو خواوو کښې به کې یو شان وجود ولري نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شینو نوم ته د ډای کلمه اضافه کوو، ځکه چې دواړو خواوو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی، نو وایي چې ډای میتایل، او په اخیر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ښودنه کوو. دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بقیه یو شان ترتیب شوي دي. نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي، یا هم ډای ایتایل، او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ. نو وایي چې دا ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر. دا بیا ځکه میتایل ایتایل ایتر سو چې دواړو خواوې به کې یو له بل سره فرق کوي، یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل، دا میتایل سو او دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بقیه یا هم د لومړی د کوچني پاتې شینه نوم اخلو چې میتایل ده، بیا د غټې پاتې شینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو، چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي، د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي، چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او، چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده، چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو، د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي، موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي، یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي، تعویض شي، نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه. ګرانو زده کوونکو، که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو، موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستی توری چې د هغه یعنې ای په ای ایل وروستاړي باندې به بدلوو، لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستی توری ای توری ده، هغه ای توری په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو، یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب هغه میتانل ده، چې وګوري د میتان د ای وروستی توری چې ای و د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده. نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل، چې په منفي یویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي، او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي، او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل میلیګرام پر سل ملی سل ګرام پر ملی لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته. د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په 40 درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي، په منفي 123 درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده چې پروپانل په خپله په 29 درجو کښې په جوش راځي او په منفي 180 درجو کښې ویلې کېږي. بیوتانل په 15 درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوئ. لومړی سوال: الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم: د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم: د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کېږي؟ په همدې ترتیب څلورم: ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کېږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیک هیلی او احترامات می اومنه گرانو زکون کو، هیل لرام چی طول بجور رو او صحت مند بیاسته. زدیانه سلحی تا سطولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون شپجم لوسته شراغ لاسویم او هیل لرام چی دلوست دروستنی شیبو پرمی منتیا وکره. گرانو زکون کو، زموش او ستسونه ننیورز درسی موضوع ده د انصرونو الکترونی جورش. ده دو دیشم سپی سخفل تر یو سلوشتیم سپی پوری دوام لري. ګران زده کوونکو، د عنصرونو الکترون جوړښت او د هغوی دورهیي خواص باندې موږ او تاسو مخکې له دې د هغوی په پریدی سیستم یا د هغوی د جوړښت یوه تاریخچه ده یوه لنډه کتنه اچوو. لومړی په طبیعت کښې موږ او تاسو د دوراني جدول کښې که څه هم په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو ولوستل چې خپله په طبیعت کښې دونه وي عنصرونه چې د هغوی په طبعي ډول سره او پاتې نور ټول د انسانانو لخوا په مصنوعي ډول سره کشف شوي دي یا هم منځته راغلي دي. خو د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو باندې پوهېدل او په همدې ترتیب سره د هغوی جلا کېدل او رامنځته کول دا خپله یو جلا ډول ستونزمن کار دی. نو له همدې کبله کیمیا پوهانو کوښښ وکړ چې موږ او تاسو لپاره تر څو د عنصرونو یو جدول داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یوه خواصو په هکله پوهه د هغوی د یو شمېر نورو خواصو په اړه موږ او تاسو چې څو پوه شو. نو په همدې اساس په 1885 میلادي کال کښې یو انګلیسي کیمیا پوه چې نیوز لینز نومېده هغه د خپل وخت په هغه وخت کښې په نوم باندې د ده په نوم د خپل په وخت کښې یو داسې عنصرونه کشف کړل او یو دوراني جدول یې ترتیب کړ چې هغه عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پر بنسټ باندې په دویو برخو باندې یا هم په همدې اساس د یو شان خواص په درلودلو په اساس په عمودي او ستوني ډول سره ترتیب کړ چې دغه سیستم خپله د نیولینز او اوکتا په نوم سره هم یاد کړ چې په همدې ترتیب سره په دوو برخو یا عمودي ستونونه او بل افقي ستونونه باندې یې ترتیب کړله. خو د دې څخه وروسته په 1889 میلادي کال کښې بیا د مندلیف په نوم سره چې خپله یو روسي عالم و خپله مفکوره یې موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړل چې هغوی عنصرونه د نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب کړله او د عنصرونو جدول یې په دوو برخو چې یو افقي او بل عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پیریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویله چې د په همدې ترتیب مندلیف ویله چې په دوراني جدول کښې د عنصرونو دوراني جدول کښې اووه پیریودونه وجود لري او 14 ګروپونه وجود لري. یعنې دوراني جدول د اووه پیریود او 14 ګروپونو څخه ترتیب سوی دی او پام دی اساس د دې څخه ورسته یو د مایر په نوم سره چې یو بل جرمنی عالم و په 1338 میلادي کال کې په دې اساس اووش نور عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړ او ورسته هغه د یو تناوب پر بنسټ په نهو ګروپونو باندې تقسیم کړ چې هر ګروپ یې درې عنصرونه درلود په همدې ترتیب سره په 1928 کال کښې یې خپله ادعا وکړله او منتلیف ته ورته جدول یې ترتیب کړ. ازو ګرانو زده کوونکو هغه لنډه کتنې پر اساس باندې د منتلیف هغه نوي ابتکارات باندې موږ او تاسو بحث کوو چې په خپلو نوي ابتکاراتو کې موږ او تاسو لپاره منتلیف څه ویلي دي. لومړی منتلیف وایي چې خپله منتلیف شپږ داسې عنصرونه چې د هغوی اټومي وزنونه او کیمیاوي او فزیکي خواص په اساس په جدول کښې موږ او تاسو لپاره اضافه کړل چې هغوی عبارت ده دغو عنصرونه پوتاشیم دي، ارګون دي، نیکل دي او ایدین دي، تیتانیم دي او داسې نور. او په همدې اساس یوه ډېره اوږده سلسله یې چې خپله د انتقالي فلزاتو رامنځته کول وه چې انتقالي فلزات یې رامنځته کړل او د ځینو عناصرو ځای پر ځای کول وه په همدې ترتیب سره چې هغوی کښې د هغوی په ځای پر ځای کولو کښې د خپله په یو غلطي درلوده چې په هماغه غلطي پر اساس سره دوی وکولی سوای چې په انتقالي فلزاتو کښې یې شامل بللې وه. خو په همدې اساس بېرته دوی هغه خپله غلطي جبران او په همدې اساس یې هغه غلطیانو ته بېرته فکر شو د هغه د غلطي د تحلیل لپاره. په همدې اساس بیا بېرته هغه عنصرونه یې واخیستل په خپلو ټاکلو ځایونو کښې ترتیب کړل. ځینې عناصر یې د خپلې اصلي اټومي کتلې پر اساس چې نه تنظیمېدله هغوی یې د نسبتي کتلې پر اساس باندې تنظیم کړله او ځینې نور بیا د نوي عنصرونو وړاندېونه وه او د ځینو عناصرو لپاره خالي ځایونه په جدول کښې پرېښودل وه چې یعنې په اوس وخت کښې هغه عنصرونه به نه و کشف سوي خو د هغوی لپاره به ټاکلي ځایونه پرېښودل خالي چې په راتلونکي کښې به یې هغه ډک کړي او په همدې اساس باندې یې ډک کړل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د منتلیف هغه پیشبیني په اړه بحث کوو چې د څه شي پیشبیني کړې وه. لومړی خو دا وه چې د درو عنصرونو ځایونه د خالي پرېښودله چې هغه په همدې ترتیب سره جرمانیم و کلسیم و په همدې ترتیب سره سینزیم و او د شبه فلزاتو عناصر یې پیشنهاد کړله چې شبه فلزات هم باید په دوراني جدول کې چش سي اضافه سي. خو د هغه څخه وروسته په 1916 کال کښې د موزلي عالم چې خپله د مندلیف په دوراني جدول کې مندلیف چې ځینې مشکلات او ځینې ستونزې درلوده ځینې اشتباهات یې درلوده هغه مشکلات او ستونزې یې ورته حل کړله په همدې اساس یعنې د تحلیل وروسته چې نوموړي عناصر چې خپله د اټومي نمبر او د یعنې د پروتونونو د شمېر پر اساس باندې ترتیب شوې وه او د مندلیف پرې دې قانون چې ده خپله رد کړ او دا یې هم موږ او تاسو لپاره بیان کړل چې د عناصرو فزیکي او کیمیاوي خواص د اټوم په اټومي نمبر او اټومي وزن پورې نه مربوطېږي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ د ټولو ستونزو څخه وروسته موږ او تاسو لپاره یو ثابت او یو ښکلی د عناصرو دوراني جدول وینو چې په اوو پیریود باندې ویشل سوې ده چې لومړی پیریود د دې ځای څخه پیلېږي چې خپله لومړی پیریود کې لومړی عنصر د هایدروجن عنصر د هایدروجن څخه پیلېږي په هیلیم باندې پای ته رسېږي او په همدې اساس دویم پیریود د لیتیم څخه شروع کېږي تر نیون پورې پای ته رسېږي. په همدې ترتیب دا دریم پیریود ده چې پر سوډیم پیلېږي او په همدې اساس پر ارګون باندې پای ته رسېږي. پوتاشیم څلورم پیریود په همدې ترتیب سره تر دې ځای پورې شپږم پیریود زم دی بیا شپږم پیریود سیزیم باندې شروع کېږي او په همدې ترتیب سره دا اووم پیریود و او په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې اتلس ګروپونه دي چې اتلس ګروپونه لومړی ګروپ د دې ځای څخه پیلېږي تر دې ځای پورې دا اتلس ټول په همدې ترتیب سره په شماروا ډول سره ترتیب سوي دي. او ګرانو زده کوونکو اوس نو اتلس ګروپونو کښې موږ او تاسو بیا دا په دوو نورو ګروپونو باندې ویشو چې یو اصلي ګروپونه دي او بل فرعي ګروپونه دي چې اصلي ګروپونه چې دي خپل اته ګروپونه دي چې هغه لومړی د دې ځای څخه پیلېږي دا اول اصلي ګروپ دي دوام اصلي ګروپ بیا په همدې اساس درېیم اصلي ګروپ دي چې د بون باندې پیلېږي څلورم اصلي ګروپ په کاربن باندې پیلېږي، پنځم اصلي ګروپ، شپږم اصلي ګروپ دی، او په همدې ترتیب دا اووم اصلي ګروپ او اتم اصلي ګروپ. او ګرانو زده کوونکو، فرعي ګروپونه چې دي په همدې اساس راځو، دې ترتیب سره چې لومړی عنصر یې د سکاندیم په نوم سره یادیږي، یا دا درېیم فرعي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، او په همدې اساس اول او دوهم. دا بیا ټول فرعي ګروپونه چې موږ او تاسو وویل. او بل ګران زده کوونکو، همیشه په یاد ولرئ چې د عناصرو دوراني جدول چې د په څلورو بلاکونو باندې ویشل سوی ده، د اس پی ډی اف بلاک چې لومړی موږ او تاسو دا دوه ګروپونه چې وینو، دا د اس بلاک ده، دوهم په همدې ترتیب برخه دی د راسته طرف ته چې دا عنصرونه یا دا ګروپونه وینو، دا د پی بلاک ده، په همدې ترتیب په ماینس کښې دا د ډی بلاک ده، او دا د اف بلاک ده. اس پی ډی اف څلور بلاکونو باندې وویشل سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو ترتیب د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو په اساس باندې. که څنګه چې موږ او تاسو وویل چې دوراني جدول په اویو پیریودونو باندې یا اوو دورو باندې ویشل شوی ده، چې په لومړي پیریود یا لومړۍ دوره کښې موږ او تاسو وینو چې دوه عنصرونه قرار لري، چې یو د هایدروجن عنصر وو او بل د هیلیم عنصر وو. په همدې اساس موږ او تاسو په دوهمه دوره کښې اته عناصر لرو چې دوه راسته طرف ته او شپږ عنصرونه چپه طرف ته قرار لري، که څنګه چې موږ او تاسو دلته دوراني جدول په ګروپ کښې هم وایو. په لومړي پیریود کښې دوه عنصرونه قرار لري، یو راسته طرف ته یو چپه طرف ته. په دوهم پیریود کښې موږ او تاسو ویل چې په همدې اساس دوه عنصرونه راسته چپه طرف ته قرار لري، او په همدې ترتیب سره شپږ عنصر چیرې قرار لري و د دوراني جدول و راسته طرف ته قرار لري یا وجود لري. او په همدې اساس په درېیم ګروپ کښې بیا موږ او تاسو وینو، درېیم ګروپ کښې البته په درېیم پیریود کښې اته عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او شپږ راسته طرف ته قرار لري، پر سوډیم پیلېږي او په ارګون باندې پای ته رسېږي. او په څلورم دوره یا په څلورم پیریود کښې اتلس عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او لس په وسط کښې او شپږ هم راسته طرف کښې قرار لري. او پنځمه دوره چې ده هم په همدې ترتیب اتلس عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ او لس په وسط او په شپږ په راسته طرف کښې. په شپږمه دوره کښې بیا دو دېرش عنصرونه وجود لري، دوه چپ دي، لس په وسط کښې ځای پر ځای سوي دي، څوارلس لاندې او شپږ هم راسته طرف قرار لري، لکه څنګه چې تاسو په دې دوراني جدول کښې وینئ. دوه راسته طرف ته په همدې ترتیب لس په مینځ کښې یا په وسط کښې، شپږ راسته طرف ته او څوارلس په لاندې برخه کښې په دې ډول سره ترتیب سوي دي. او اوومه دوره هم په همدې ترتیب سره دو دېرش عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ، لس په وسط کښې، په منځنۍ برخه کښې څوارلس په لاندې او شپږ راسته طرف ته وجود لري. او ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو شمېر په پیریودونو کښې موږ او تاسو کولی سو د نجیبه ګازاتو د اټومي نمبر د توپیر په اساس باندې هم کولی سو چې هغوی شمېر په پیریود کښې وټاکو، او هم د دغه فورمولونو پر اساس باندې هم کولی سو، که چیرې هغه پیریودونه چې دي یعنې په تاک ډول اول، درېیم او اووم. اول، درېیم او اووم یعنې تاک پیریودونه یا اوتاکې دورې چې دي، موږ او تاسو کولی سو د دې فورمول پر اساس باندې چې ان جمع یو کل مربع تقسیم پر دوه باندې کولی سو چې د دې فورمول پر اساس باندې تعداد معلوم کړو. او په جفتو پیریودونو کښې لکه دوهم و څلورم و شپږم، دغه پیریودونو کښې بیا د عنصرونو شمېر او تاسو کولی سو چې د دې فورمول چې ان جمع دوه کل مربع تقسیم پر دوه سره په دې اساس باندې کولی سو چې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، په دې دوراني جدول کښې موږ او تاسو کوم طرف ته عنصرونه فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه ګازات په همدې اساس غواړو چې موږ او تاسو تاسو ته معرفي کړم. لومړی موږ او تاسو وویل چې خپله د عنصرونو په پیریودیک سیسټم کښې هغه چې عمودي ستونونه دي، موږ او تاسو وویل چې دا ټول ګروپونه شمېرل کېږي. او په همدې ترتیب افقي ستونونه یا قطارونه چې و هغه د پیریود په نوم سره یادیږي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په ګروپونو کښې چې دي کوم عنصرونه چې ترتیب سوي دي په عمودي ستونونه، هغوی ټول د خپل کیمیاوي خواصو په درلودلو سره چې یو شان کیمیاوي خواص لري ترتیب سوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو په پیریودونو کښې بیا که چیرې تاسو په اوږده سلسله په دې برخه وګورئ، دا برخه کښې ټول انتقالي فلزات وجود لري او خپل دا دوه ګروپونه بیا په همدې ترتیب دا ټول فلزات بغیر د هایدروجن عنصر څخه چې هایدروجن د نورو عنصرونو څخه جلا خواص درلودونکي دي او په همدې اساس دغه برخه بیا موږ او تاسو وینو دا عنصرونه ټول غیر فلزات بلل کیږي او دا برخه چې په دې رنګ سره ترتیب شوې ده ټول شیبه فلزات دي او په همدې ترتیب سره اتم اصلي ګروپ او اتلسم ګروپ چې دا ټول عنصرونه چې دي دا ټول نجیب غازات په همدې اساس سره چې ترتیب شوي دي او دغه عنصرونه چې دي خپله په مندلیف جدول یا دوراني جدول کې دوی چې دي د ځینو کیمیاوي خواصو په ورته والي سره د عنصرونو ترمن بیا هم یعنی وروسته کېدای شي چې تکرار شي او په همدې اساس موږ او تاسو وویل چې خپله څلور بلاک او د اس پی ډي اف څلور بلاکونه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د فلزات، انتقالي فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه غازات او دا هم حلجنونه دي. په همدې اساس دا ټول عنصرونه ترتیب شوي وو. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال دوراني جدول په څو ګروپونو او څو پیریودونو باندې ویشل شوی و. دوام په لومړي پیریود کې څو عنصرونه شتون لري. دریم سوال سوډیم عنصر په کوم پیریود کې قرار لري او سلرم یا وروستی